په افغانستان کې سهاره ته بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې ده. د اساسي بشري حقوقو او د ښځو لپاره نیمه نړۍ خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د طالبانو د غندنې وړ ویل یوې بلې پریکړې چې د ملګرو ملتونو افغان ښځینه کارکوونکې له کاره راګرځولي اندېښمن کړی دی. بلینکن نن په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه پریکړه زیانګالي افغانان چې پر بشري مرستو متکی دي ګواښي. هغه زیاته کړه چې موږ له طالبانو غواړو چې افغانانو ته لومړیتوب ورکړي او خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وست ویلي چې متحده ایالات د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز د غندنې په اړه له خپلو د ملګرو ملتونو له شریکانو سره ولاړ دی. وست نن په یوه ټویټ کې د طالبانو دغه پریکړه ځورونکې او هغه یو بل ګام شاته تک بللی چې د په خبره زیان افغان ولس ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه انکار کوونکو د کار بندیز له بشري حقونو د نه زغملو وړ سرغړونه بللې ده. ګوتریش پرون ناوخته په خپله ټویټر پاڼه له طالبانو وغوښتل چې سملاسي دا او نور هغه حکمونه بیرته واخلي چې تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو حقونه محدودوي. د طالبانو چارواکي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ساخت لسګونه میله وسلو د نیولو خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دیرش میله چرایي وسلې چې په یو موټر کې بار وي د ګرمسیر ولسوالۍ په سفر ساحه سیمه کې نیول شوي دي. چارواکو ویلي چې دوه تنه چې دغه وسلې له هېواده بهر قاچاق کول نیول شوي دي. چارواکي په هلمند کې دغه وسلو د نیولو خبر داسې مهال ورکوي چې ویل کېږي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د طالبانو حکومت وایي دا مهال داعش پرته بل هیڅ نړیواله ترهګر ډله په افغانستان کې فعالیت نه لري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا د نورو ترهګرو ډلو د موجودیت خبره د ده په ټکو هغو ډلو ته تبلیغ کول دي.
داعش په ډېره ټیټه کچه باندې اوس په افغانستان کې ستا خو له پخوانه ډېر ځپل شوی او کمزوری شوی ده او لا هم د اسلامي مرض ځواکونه د افغان باندې په ټینګه ولاړ دي او نور د بل چا ډلې یا نور مسله خاصه خلک په افغانستان کې نشته او دلته ښودل او بیا هغه خطر بلل دا سم نه دي.
ښاغلی مجاهد دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د جرمني د استخباراتو د ادارې مشر په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې په ګډون د یو شمېر ترهګرو ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې روسیې د واسټری ژورنال امریکایي خبریال په غلطۍ سره تعقیب کړی دی. بلینکن پرون چهارشنبه د ناتو په مرکز بروکسل کې خبریالانو ته وویل دوی د ایوان ګریشکوویچ پر قضیه کار کوي. دغه امریکایي خبریال چې د امریکا د جګړې په اړه د روسانو په نظرونو راپورونه برابرول تیره اونۍ روسیې امریکا ته د جاسوسۍ په تور توقیف کړ. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي ویلي دوی په دې تړاو واشنګټن کې د روسیې سفیر احضار کړی دی. لویدیځو هیوادونو تر دې وړاندې روسیه تورنه کړې چې پر آزادو رسنیو د فعالیت کړۍ تنګه کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په پانه کېشته پته مو دا ازادي رادیو ټکی اورګ. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز په اړه بحث وکړي. دا وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو چارواکو د طالبانو د حکومت لخوا د دې نړیوالې ادارې پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بللې او سمدستي د هغه د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي او د یونام مرستیال رامز آل اکبر او فرانس پرسته وویل چې په دغه بندي سره د ملګرو ملتونو له منشور څخه سره ورنه شوي او وی ویل دا وزیر چې هیڅ چارواکي نشي کولای چې ملګرو ملتونو ته لارښوونه وکړي چې څوک باید په کارونو وګماري. آل اکبر ټینګار وکړ چې موږ به له دغو اصولو تیر نه شو. د نوموړي په خبره هغې پوهې ته په پام چې موږ د اسلام په اړه لرو دغه بندیز په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی او زیاته کړه چې په سیمه کې ډیرو محافظه کار اسلامي هیوادونو ښځې زده کړې او کار ته پرېښې دي. آل اکبر چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بشري چارې همغږي کوي همدارنګه یادونه وکړه چې دغه بندیز به د ملګرو ملتونو لخوا د بسپنې راټولولو هڅې داسې یو وخت کې له خنډ سره مخ کړي چې افغانستان په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې د مالي سرچینو د کموالي خبره کړې او ویلي دي چې که لازمې مرستې ترلاسه نه کړي نو به په روانه اپریل میاشت کې ونشي کولای چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیون وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد په نیویارک خبرلاند ته وویل دغه بندیز دا ډیره خوښینه کړې او زیاته کړه هغه څه چې دوی له طالبانو ترلاسه کوي هغه پر اسلامي زده کړې او عقایدو یو گزار دی. امینه محمد وویل چې له دغه بندي سره سره د دوی خزینه کارکونکو به خپل میاشتنی تنخواه ترلاسه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیندا توماس گرینفیلد دغه بندیز د کړکې وړو بالا وویل چې خزینه د افغانستان په ګډون د بشري چارو د فعالیت یو مهمه برخه جوړوي. په تیر په دې هیواد کې چې دوی تر ټولو زیانګالو خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي ورڅخه دا وضاحت ترلاسه کړي چې ولې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکي له کاره منع کړي دي. خو تر اوسه هیڅ لوري نه دی ویلي چې آیا دغه خبرې ترسره شوي او که شوي وي کومه نتیجه یې ورکړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ټولو 600 خزینه کارکونکو 400 افغان خزیدي په دې هیواد کې. د ملګرو ملتونو د ټولو 3900 کارکونکو له ډلې 3300 افغان کارکونکي دي. ملګرو ملتونو د 2021 کال د دسمبر او د 2023 کال تر جنوري پورې افغانستان ته د حواله لارې 1.8 میلیارد ډالر لیږدولی دي. دغه نقد پیسې په دې هیواد کې د بشري چارو د هغو پروګرامونو د تمویل لپاره لیږدول شوی چې هدف یې د افغانستان د 8.5 میلیون وګړو د ژوند شرایطو ښه کول او د دې هیواد د کورني اقتصاد ملاتړ دی. په عین حال کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې له خپلو ټولو نارینه او ښځینه کارکوونکو غوښتي دي چې تر دویم خبرداری د دندو ته نزي. تر دې یوه ورځ وړاندې ملګرو ملتونو خپلو کارکوونکو ته دغه مهلت 48 ساعته ټاکلی و. نور به د اسدالله الدین په رپورټ کې واورو.
ملګري ملتونه وایي طالبانو په لیکلې بڼه له دوی نه غوښتنه کړې چې د دغه سازمان د ماموریت په چوکاټ کې هیڅ افغان میرمن د کار اجازه نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د دغه سازمان په تاریخ کې هیڅ یو بل رژیم د دوی کارکوونکو د ښځتوب په خاطر له کاره نه دی منع کړی. روزا اوتمبای وا په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ماښام د یونام له خوا خپور شو ویلي د طالبانو له خوا د دوی د خزینه کارکونکو له کاره منع کول پر ښځو د ملګرو ملتونو پر بنسټیزو اصولو او نړیوالو قوانینو تیری دی. بیان کې راغلی میرمن اوتمبای وا د امکان تر حده په لوړې کچې له طالبانو سره په تماس کې ده چې په دې اړه ورته خپل اعتراض ورسوي او طالبان سملاسي دا پریکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو دا بیان پرون ماښام داسې مهال خپور شو چې د دغه سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک ویلی وو د چهارشنبه په ورځ کابل کې د دوی استازي په دې تړاو له طالبانو سره خبرې کوي. ملګرو ملتونو نه دی ویلي چې له طالب چارواکو سره د چهارشنبه ورځې خبرې شوي او که نه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته وویل اقتصاد وزارت یې چې د بهرنیو موسسو او بنسټونو اړوند چارې تنظیموي د ملګرو ملتونو له استازو سره د احتمالي خبرو جزئیات نه دي ورکړي. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش تیر ماخوستن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دوی د ماموریت په چوکاټ کې د ښځو د کار بندیز د بشري حقونو له اصولو د نه زغملو وړ یوه سرغړونه ده. هغه پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره دا او نور هغه فرمانونه بیرته واخلي چې نجونې او ښځې د کار او تعلیم له حقه محروموي. پا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د سه شنبې په ورځ له خپلو څه باندې 3000 نارینه او ښځینه افغان کارکوونکو وغوښتل چې تر 48 ساعتونو پورې د دندو ته نه ورځي. د یوناما د چهارشنبې ورځې په بیان کې بیا دا مهلت نامعلومې مودې ته غځېدلی او له ټولو کارکوونکو یې غوښتي چې تر دویم اعلان پورې د کار ته نه ځي. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو بندیز پراخ غبرګونونه هم پارولي. تازه د بې پولو ډاکټرانو ټولنې دغه اقدام غندلی او دوی تیر ماخوستن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا کار به روان ناوړه بشري ناورین لا بدتره کړي. ځینو نړیوالو بنسټونو او د خیر ښېګڼې ادارو ویلي دا ګام به اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د مرستندویو ادارو وړتیاوې کمزورې کړي. د ښځینه کارکوونکو پر سر د ملګرو ملتونو او طالبانو ناندرۍ تازه نه دي. تیره دسمبر میاشته کې هم چې طالبانو ښځې په نادولتي موسسو کې له کاره منع کړې، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د یوه لوړپوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته ولاړه چې په دې تړاو طالبانو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو ادارو داسې مهال خپل ټول کارکوونکي تر نامعلومې مودې په کور کې نیولي چې په افغانستان کې په هرو دریو وګړو کې یو هغه یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په وینا له تیرو شاوخوا شلو میاشتو راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، په افغانستان کې پر ښځو بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګول شوي دي. په ظاهره همدا بندیزونه د دې لامل شوي چې د طالبانو حکومت هم د کوم هېواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. ولی یو شمیر نوی واده شوی نجونه د خسر په کور کې لستونزو سره مخ کیږي.
دغه کور کې چې دالو یې سوی ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول خو بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان تغیر کوي، هر څه ورته نوی. دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدی ده په دغه کور کې.
چیرې د واده شوی جلی ستونزې ونه ورېدل شي او د پلار کورې سره له دې چې ورباندې خبر هم وي ځان پامه خبره تیر کړي، کومې بدې پایلې درلودل شي؟
دو بیچاره به دا خبرې تیرول چې کله به یې مور یا پلار ته به یې څه وویل، خو به ورته وایي چې ته خو د ورور بدل یې، که موږ څه وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کو، ته تحمل که خیر دی، ښه به شي، نن به ښه شي، سبا به ښه شي. بالاخره په همدغه یوه میاشت کېږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړه. متاسفانه د هغه د ژوند توان به څوک ورکړه؟ هیڅوک یې نه شي ورکولی.
قدر من اوریدونکو، خو تاسو هم په یو شمیر افغان کورنیو کې دا خبر اوریدلې وی چې وای داسې جلی زوی ته ودو چې سیاله وي، د ستونزو پر وخت غاک پورته نکړي. د خلکو په خبره دوی ته سیاله غ جلی ښکاری چې کار حالات ور باندې راځي، دای په پټه خوله تیر کړي. کله خو بیا دا هم ویل کیږي چې ناوې په سپینو جامو کې د خسر کور ته ځي، په سپین کفن کې به بیرته وسی. مجبور ده چې د هرې نادودې پر وړاندې صبر، زغم او حوصله وکړي. د وردګو اوسینکې مرینا وایي چې د جلۍ د ژوند د تریخېدلو لامل ډیری وخت بې ځایه دودونه لکه ولور، واده کې ډیر لګښت او دې ته ورته مسایل وي چې بیا یې له امله نوې ناوې ځورول کیږي.
کله چې ونجکه د پلار د کور نه وادېږي یا د خسر کور ته ځي، د هغو د ژوند تریخوالی بېلابېل عاملونه دي. بعضې لاملونه دا دي چې د پلار د کور او د خسرخېلو د کور یې ولور چې ورته ویل کېږي، په هغه باندې بعضې جنجالونه رڅي چې هغه انجکۍ ته ډېر ګران لویږي، لکه انجکۍ ژوند آینده یې ټول هلته ترخېږي. او بعضې جنجالونه دي هغه په دور سي چې د پلار یې وس نه وي انجکۍ په ورک او ولور پرې واخلي، او نو دغو ته خپل کورنی کو مسائل چې هغه جزیه ورته وي هغه ورته خلی نو هغه یا خراب ورته واخلي یا کم ورته واخلي په هغه پیسو باندې د خپل یا خپل قرض لاس کوي یا خپل یو کار پی وکا نو هغه چې کله د خسر کور کې واده شي نه خسر په کور کې بیا هغه ته ډېر جنجالونه په دو پیښېږي وایي چې پلار د پیسې واخیستې ځان ته یې واخیستلې او تا ته یې کور نه دی کړی دی نه دی کوي نه دی کړي یا نو کله چې لنجو کوي خپل شکایت پلار ته وکړه چې تا د ماسه داسې وکړلی وي چې نه داسې نه ده او ته باید دا تحمل کړې خیر د خبرې هغه نه دی ډېر ډېر لاملونه دی د جنجالو په ژوندی بڼه دي موږ یو خپلوانه ده نو نوم به یې زه نه اخلمه هغه چې کله د نجلکۍ واده شوله په دو کوم لیز چې د واده یې ورکوله په دو کې بعض شیان یخې وو هغه د نجلکۍ خو سرخېلو کم روړي وو هغه چې کله کم وړي وو بیا لږ زنګ ورته وکړله وچې دا شیان ډېر کم دي هغوی بېرته مجبوره شول چې هغه شیان واخلي ځکه د هغوی هم بې پیسګي وه کله چې نجلکۍ واده شوله د خپل خسر کور ته لاړله د هغو خسرخېلو د هغو سره تاوتریخوالی شروع کړله یعنې په هر ډول هغه په خبرو په وهلو په ټکولو باندې به هغه ځوروله چې د تا پلارګنۍ د موسه داسې وکړل او پلار به یم چې واده بېچاره به چې شکایت وکړله حتی په ته دو پورې خبر راله چې غیر ولېږل هغه څو میاشتې د خپل د پلار په کور کې ناسته وه نجلکۍ به چې ته وویلم پلار به ورته وایي چې خیر ته تحمل کړه خلک به ویایي چې کم سیاله خلک وو دا دې خیر خسر په کور کې تریخوالی په سړي باندې رسي وایل رسي ټکول رسي مېړه خلک ویي ټولو ته هم دغه خبر کېږي په خودن شخصا ما ته یعنې مثال دښیم یوه ژوندۍ کیسه درته کومه چې د موږ همسایګان وو د یوه نجلکۍ چې وخت خپل ورور ته بدل یې کړله اوسنې ډېر ټیټ وه شپاړس اوولس کلنه نجلکۍ وه د ورور یې خپله د ماما لور خوښه وه نو دا یې ورته بدل کړه نو دوی بېچاره به دا خبرې تېرولې تېرولې چې کله به یې مور یا پلار ته به یې څه وویلم خو به ورته وایي چې ته خو د ورور بدل یې که موږ اوسته وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کوه یا د ورور ښځه طلاقي وي وعدې دا دي ته تحمل که خیر دی ښه به شي نن به ښه شي سبا به ښه شي بالاخره په همدغو یوه میاشت کېږي چې هغو نجلکۍ خودکشي وکړه ځان یې مړ کړه متاسفانه د هغو د ژوند توان به څوک ورکوه هېڅوک یې نه شي ورکولی
د اغلی مرینا په خبره دا چې نوې ناوې د خسر په کور کې د ژوند له پایل څخه د خسر خېلو لخوا په داسې مسایلو ځورول کېږي چې دا اصلا پکې ملامت نه وي تر ټولو لوی لامل یې د سواد د کچې ټیټوالی دی هغه زیاتوي
خو د دو ټولو لامل کوم څه چې د ما په نظر دی هغه بې تعلیمي ده بې سوادي ده کوم خلک چې په لرې پراتو سیمې کې دي هغه د درس او تعلیم نه لري دي د خدای د قرآن لیر نه دي خبر دا خبر داسې خبر نه ده چې د خدای ناخواسته کفارو ده خبر کړي دا د خدای د قرآن یو لیر ده چې یو خدا چې تر ډېره حده پورې د نجلکۍ خواښ ته نه ګوري د هلک خواښ ته کتل کېږي د نجلکۍ خواښ ته نه کتل کېږي حتی د هغو په نکاح کې اجازه نه اخیستل کېږي حتی هغو د نفس د مهر وکیل بل څوک ټاکل کېږي په خپل نجلکۍ نه ټاکل کېږي نه کېنول کېږي نه پوښتل کیگی نو کله چې هغه شي انجکه یو میرچ په خپل موبایل کې خلاف پیدا شي بیا نو فلور مور به اضافه د خبر مرته کوچ نه ته باید تیر کې درس لا کې هدا ټول دلیل واسنه دلیل تعلیم دی کچیر ته هر ای وخزه هر ای و مور هر ای و خور تعلیم وکونه هغه په قران او یی تفسیر او یی ترجمه او یی او هم داس نور ساينسي کتابونه په دوه ټول کې د وضاحت ورکړ شوی چې کوم حق د خزه دی کوم د خو کې دی کوم د خسر دی کوم د فلور دی کوم د مور دی کوم د خواوند دی د ټول ته دغه فکر راسی هغه خپل حقم پیژنې د میرم پیژنې د پلارم پیژنې د خسرم پیژنې د مورم پیژنې
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نغواړي خپل نوم یاد کړی وای چې د دوی په سیمه کې دود دستور او د خلکو رواجونه په اکثره مواردو کې د جلې بشري حق تر پښو لاندې کوي چې یاوې هم امدال واده وروسته د خسر په کور کې د نوې ناوې ستونزې دي
د خپل د رواجونو له کبله خپل د بشري حقوق د هغه د خویندو په برخه کې اکثره اوسي هغه تر پښو لاندې کوي یا هم سترګې پې پټوي چې یو له هغه بشري حق څخه د نجونو د واده څخه وروسته کوم حق چې دی هغه سلبول دي هغه دا چې نجلۍ کله چې واده وکړي په افغانستان کې نجلۍ د واده څخه وروسته کوم د پلار کور چې دی کوم هغې زیاتره حقوقو څخه ختمیږي یعنی جنګونو جنجالونو سره مخ کېږي دا به ورسره خپل په پلار یا مور به ورسره دوی ورسره مرسته نه کوي خو په افغانستان کې دا مروج د رواج د بیخي عرف ګرځېدل شوی دی او هیڅ کومه د پلار د مور لخوا به کومې جلۍ سره مرسته نه کېږي او هغو به یوازې ډول سره هغه به خپل جنګېږي به تر څو پورې چې ځینې سختي د خاوند د خوا یا وهل یا ټکول یا هم د ځینې خسرګنۍ لخوا چې ځینې سختي ورسره دغه کېږي د دې لپاره چې هر کورنۍ کې انسان زی هغه د عرف او کوم رواجونه چې کوم دی هغه فرق لري خو خو ترڅو چې هغه سره ځان عیاروي او څو وخت سي، مګر ځینې کورنۍ دومره قیدګیر او سخت نظر اوسي چې تر هغې پورې هم نجلۍ ته وخت نه ورکوي. به وایي چې هر څنګه اوسي باید زموږ د کورنۍ او پر واجونو باندې خبره اوسي او د خبرېدو لپاره وخت ته اړتیا وي. مګر دا چې کومه جنجالونو سره نجلۍ مخ کېږي د سرګنۍ کره، نو دا چې په افغانستان کې تر ټولو بدتره او منفي نظریه چې کوم ده، هغه او تنګ نظری چې ده او رواج شوی زیات دی اوس وختونو کې، هغه همدا دی چې د پلار لخوا د پلارګنۍ لخوا د یوې لور سره واده شوي لور سره مرسته نه کېږي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي احمد شاه وردګ خپلې څلور لونه واده کړي دي. نوموړی وایي چې په پرمختللو هېوادونو کې هم په ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کېږي، خو دا ستونزې بیا یوازې جلۍ ته نه ورلغړې کوي. که د پلار کورنۍ د مشکلاتو په حال کې مرسته نه کوي، نو خپل لور هم دې ته نه مجبوروي چې هر څه په پټه خوله تیر کړي، کنه د دوی نوم ته زیان اوړي.
په ډېر متمدنو ټولنو کې هم چې هلته ودونه ډېر د مینې د دایمي شناخت او لو مریج په نامه باندې د ودونه هم صورت نیسي، کلونه یو د بل سره رابطه موجوده وي، یا صنف کې یا مکتب کې یا په پانتون کې یا په کاري ساحه کې. خو بیا هم کله چې واده وکړه مشکلاتونه په ژوند کې پیدا کیږي. خو بیا په خاص شکل باندې د په افغاني ټولنه کې چې یو خودی وي، خو دغه ودونه د شناخت په اساس نه، بلکې د کورنۍ او د پلار امور له خوا تنظیمیږي او د ودونه صورت نیسي. او د بلې خونه نوکدي ده چې کله دا واده صورت نیسي، اولا خپله د هلک او نجلۍ په مابینځ کې هم شناخت ضعیف وي، مینه محبت یو له بل سره یو له بل نه ضعیف وي، اعتماد ضعیف وي او باور یو پر بل باندې. دا هم هغه عوامل دي چې یا واقعا فامیلي ستونزې رابطه کوي. خود ما په نظر باندې دا ستونزې د هلک او نجلۍ نه، بلکې دا د کورنۍ له خونه ډېر کله دا ستونزې منشأ نیسي. په افغاني ټولنه کې د خاصتن په پښتنو کورنیو کې د ستونزې په ډېره پیمانه باندې لیدل کېږي. معمولا که یوه خبره په زغرده باندې وکم، ویل کېږي چې همیشه د پاره په افغاني ټولنه کې یو رواج او یو هم یو سنت موجود دی، یو مشکل موجود دی چې والا ډېر کله دا د دې خپل منځي خشونت او عدم درک نه دی، بلکې دا د کورنیو مداخلې د ښځو په مقابل کې. معمولا خواښې په نامه باندې، معمولا د ورور دی د خویندو مداخله او یو هم د کورنۍ د نورو غړو مداخله دی، و نوی واده شوی انجلۍ او یا جوړې په ژوند کې، دا طبیعي ده چې دا رقم قصه مامای استرازی او ډیر کله دا په ډیرو غټو شخړو جنجالونو باندې تمامېږي. کورنۍ یو د بل سره په جنجالونو، حتی په دښمنیو سره تمامېږي.
اغلی وردګ وایي چې کورنۍ د رواجونو ته د اولاد له ژوند څخه لومړیتوب نه ورکوي. دا د مور پلار مسؤلیت دی چې د لور په حال ځان خبر کړي او د هغې ملاتړ وکړي.
د رواجو په اساس باندې ډېر کله هغه ځان ته حق نه ورکوي، او یا هم د خپلې لور د ژوند پوښتنه نه کوي، د هغوی په کړاوونو دردونو مشکلاتو کې ځان نه داخلوي، وایي چې بیا دا مداخله کېږي، دا کړکیچ او جنجالونه، کورني جنجالونه نور هم زیاتېږي. خود ما په نظر باندې نه، دا خبره په دې باندې ده چې څومره د نجلۍ مور او پلار او یا هم د هلک مور او پلار او کورنۍ څومره دوی د نوی واده شوی هلک او نجلۍ واقعي ژوند ته متوجه دي، دوی احساس مسؤلیت کوي، دوی غواړي چې د کامیابه رابطه ووسی او بالاخره د رابطه دي دوی په وخه کورنۍ باندې تبدیل شي، د اولادونو او مسیونو چیختن شي. نو د ما په نظر باندې بله، او د لاس نیونه او د حمایت د دواړو خو ضرور دی. ډیر کله داسې کیږي چې په خسرګنۍ کې یا د خواخلې طرف نه، یا د غیلې خویندو له طرف نه، یا د ولې د نور غړو، ولو د انجلۍ د ادمي درک، یا د انجلۍ د نابلدي، یا د انجلۍ د اجتماعي ژوند کورني ژوند ته د ادمي آمادگی یا ناتواني په نتیجه کې ستونزې رامنځته کی، یا ښه پخلی نشي کولای، ښه دیګ نشي کولای، ښه ډوډۍ نشي پخولای، د کور سمبالتیا او ته درسته متوجه نه وي، د اولادونو پرورش او دیغه روزنه ته متوجه نه وي، یا نور ستونزې موجود وي. خو دا ستونزې باید په خوشونت نه په جنجال نه په جنگ او جګړو نه، بلکې دا باید په انسانیت، په نصيحت، دا باید په پالنه، په پرورش، په دایمي روزنه باندې باید مغشي، په وخه رویه، په وخه شیوه، په دایمي توجه باندې باید اصلاح شي. متقابل طرف هم باید دا درک ولري چې دا د غلور د په کورنۍ پورې ارتباط لري، د مور د پلار دی، دغه مور او پلار طبعا د خپل اولاد مسؤلیت لري، دغه په غم یا غمجن کیږي، په خوادی خوشاله کیږي، هغه آرزوی لري چې اولادونه لور یې ښه ژوند ولري، خوشاله واوسي.
میرمن قمر نیازی چې کلونه کلونه د افغان میرمنو د حقونو مدافع و او د هغوی ژوند له نږدې څخه لیدلی وای چې دا خپله د داسې پیښې شاهد ده چې جلۍ د خسر په کور کې له ستونزو سره په دې اندازه مخ و چې په مرګ تمام شوي، خو د پلار کورنۍ ورباندې خبر هم نه و. له هغلې قمر نیازی سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. نوموړی په پیل کې د هغو ستونزو علت وایي چې جلۍ د خسر په کور کې ورسره مخ کیږي.
لمړی باید دته وګورو چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، یو فرهنګي ټولنه ده، او بل خصوص داسې ایدیالوژي د خلکو سره ده. ښځه چې واده سوله د خسرګنۍ ده، چې مړه سوه بېرته د پلارګنۍ ده. نو دغه ایډیا سره سم چې کله چې یو جلۍ یو کور ته ودیږي، طبعا دغه رقم چې موږ چیرې مختلف دي، دغسې مو اذهان هم مختلف دي، دغسې مو روش د ژوند د طریقه هم مختلف ده. شاید په دغه کور کې چې دا لویه سوې ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول ښه و بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بل ته تغیر کوي، هر څه ورته نه وایي. په هغه کور کې بیا یو بل فرهنګ مخته ځي، یعنی کېدای شي چې که آزادي تراسو دلته دې ته د خبرو کولو آزادي ورکول سوي وي، خو هلته په هغه کور کې د خبرو کولو آزادي بیا نه لري. نو په لهذا دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې. که هغه کور کې دې نه هرکلی وسي او دې ته دا اختیار ورکول سي چې څرنګه دا خپل په تیر فامیل کې و، یعنی د پلار په کور کې و، هر اغه رقم یو فضا ورته اغه ډول سلسله نشي کېدلی، ادي اقل 50% 10% 40% اغه سی یو فضا ورته آماده سي، نو دا جلی د دې کور سره آهسته آهسته سازش کوي، ستونزه نه پیدا کوي. ولو چې بیا بالکل مخالف وي د هغه کور خپل د پلار د کور په تناسب باندې، نو بیا دلته د ستونزو اساس د دغه ځای نه شروع کیږي، ځکه چې دا هغه شی غواړي، هغه ماحول غواړي چې پکې لوی شوی ده. دلته په دې ماحول کې بیا ټول برعکس د هغه ماحول وي. نو طبعا د فکرونو تفاوت، د خبرو کولو تفاوت، د رواجونو تفاوت، دا ټول د دې سبب ګرځي چې دا جلۍ ستونزه سره مخ کیږي او یو ډول زړه کې بغض پاتې کیږي، د هغه خلکو د دې په مقابل کې کینه پیدا کیږي. هغه چې د دوی په منځ کې کوم متقابل احترام هم وي، هغه هم د منځ ځي. کوم مینه او محبت چې د دوی ترمنځ مخکې تر واده هغه هم له منځه ځي، ځکه چې دلته بیا نو اشتباهات ترسره کیږي. کله چې اشتباهات ترسره سو، د اشتباهاتو څخه غلطي کیږي او د غلطي څخه خوابدیا منځ راځي. خوابدیا خو بل هغه سبب د جنجال ده او د ستونزې ده او د مشکلاتو ده.
دا راته وایي چې یو انجلۍ د خسر په کور کې لګڼو مشکلات سره مخی او بیا دی ویلوم څوک ونه لري، یعنی کله د پلار کور ته ورځي ورته وایي چې ته باید گذشت وکړې، ته باید گزاره وکړې.
کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي او هلته د دغه ستونزو سره مخی، ځکه چې نابلدي ده په هغه کور کې، هغه هغه ژوند غواړي چې دا پکې لوی شوی ده، او دلته هغه ژوند هیڅ امکان نه لري چې دلته هغه ژوند ځان ته مهیا کړي، او دلته داسې یو فرصت ورته اصلا نشته. نو طبعا انسان فطرتاً هم چې څه شی په طبیعت کې نه، نو د ځان څخه مخالفت شي. کله چې مخالفت خود له ستونزې منځ ته اسولې، مشکلات منځ ته راغله په کورنۍ کې، نو دا کوشش کوي چې یو تکیهګاهی تر څو چې خپل زړه تشکي او دا غځای څخه یو سپورت ترلاسه کړي، یو ملاتړ ترلاسه کړي، یو حمایت ترلاسه کړي. نو راځي د پلار کور ته. د پلار کور ته چې کله شکایت کوي، مورې ورته وایي چې زویا گزاره وکړه، خیر ده، فرق نه کوي، اول شپې دې مام دغه خواري تیرې کړې دي، وخسرګنې کور کې دا مشکلاتونه ستا او دا ده. چې خور ته وایي، خورې ورته وایي چې ودې لیدل چې مور مې درته وویل چې گزاره وکړه، نو همدغسې حالت ده، څه وکړو؟ دغه به دې په تقدیر کې و، دغه دې په نصیب کې و.
دا شیا نور هم دا جلی خپل خپل دفاع وکم دک چې ز دفاع کار نه لرمنو کله چې دا زی خپل مايت د پلار د کور د خوات ان تر لاسه کی دلته لا هم تر فشار لاندې راځي بیا هلته نور هم د بغاوت کول پلان ور سره پیدا کیږي چې ز باید خپل خپل دفاع وکم ز باید خپل خپل ځان څخه حمایت وکم د خپل لاټر نه لرم نو باید ز خپل قوی وسېګم چې تر څو ز خپل خپل دفاع وکم په هغه دفاع خودی کی نور هم دا تر دې چې سم کی نور هم خرابې خپل ژوند دغه حالت بیا نور مخالفتونه پیدا کیږي او کله چې د ځان دفاع کوي هغه خسرګنی نور هم بدې ګڼي هغه ته د خنختاری چې موږ خپل ځان څخه دفاع وکي او فکر کوي چې د بل خوا څخه حمایت سوې ده او د بل خوا څخه سپورټ سوې ده یعنی د پلار د کور د خوا څخه کوم استاد په التلری هغه ورته هر څه ورته خي چې تلار څه داسې دغه وکړه داسې بغاوت وکړه هغه بیا بل ډول اخیسته کوي دلته د ستونزې او مشکلات سره ډېریږي په کورنۍ کې
کورنۍ والی نه غواړي چې خپل لور نه ملاتړ وکړي او دوی ته ډیر مهم دي خلکو خبرې ښکاریږي چې کله تا نه ملاتړ وکړو خلک به بیا وایي چې د لور په ژوند کې مداخله کوي یا دا د کله تا ملاتړ وکړو خلک به وایي چې لور گزارې ته نه پرېږدي ولې د خلکو خبرې دوی ته ډېرې زیاتې مهم ښکاري نظر د لور ژوند ته
دقیقا ډوډۍ ځان ته خرو خبرې د خلکو تیرو دا مو فرهنګ ګرځېدلې ده بیخي او فرهنګ مو د اول نه هم همدغه سره ته پاتې و د پلرونو نیکونو څخه همداسې میراث راته پاتې ده چې خدای دې وکړي دا فرهنګ ټغر ټول سي کله چې ښه پوه سي په دې باندې دقیق معلومات ولري چې لور مې هلته مشکلات لري یو دوه وارې درې وارې لورې شکایت کړي یو څه دوی خپل په سترګو لیدلي وایي شنیدن کوي بواټمانان دي دیدن ځي یو ځلې ګوري کور ژوند دی مور یې استې پلار یې فرض مثال ته ورسه وګوره خو ته خو تجربه لرې ته تحلیل که چې رښتیا ده جلۍ ستونزه لري که نه لري که هغه راسي چې ورته وایي چې ولا رښتیا چې هم ستونزې سره مخ ته هغه خلک ورسره بد چلند کوي او دا ملامت نه ده په دې نه وایم چې اولاد مې ده خو ومې کتله حالات او کور ژوند مې وکتله چا نه مې پوښتنه وکړه په خسرګنۍ کې بعضې موضوعاتو کې سر مې خلاص و په بعض شیانو باندې دا جلۍ غلط نه وایي نو دلته یې بیا پلار وایي خو مونږ ته خو نه ښایي چې مونږ مداخله وکړو د دوی په ژوند کې دوی به خفه سي که مونږ مداخله وکړو او هغه مور یې بیا ورسره تایید کړي چې هو همدغسې ما په یو خبره باندې بحث وکړله هغوی ته خوندوره ښکاره نه سوله نو تر دې چې ښه سي ژوند دی نور به هم خراب سي دا ستونزه بیا د فامیل سره یي که مونږ مداخله وکړو تر دې چې سم کړو خراب به شي او خسرګنۍ فامیل بیا داسې فکر کوي چې زه څوک بس خسګر نه لري څوک یې پوښتنه کول والا نسته نو څه چې موږ له غواړي مغه بربند کوو بلاخره نه سبا تابعداره کیږي هر څه چې مونږ وایو هر څه چې قوانین مونږ د کور ده هر څه چې مقررات مونږ د کور ده مجبوره ده چې اطاعت وکړي کشمکش کې چې د خلکو پروا وکړه د ټولنې پروا وکړه د رواجونو پروا وکړه خپل د اولاد پروا مه کوه ډېر ځایو کې داسې شوي دي چې اولاد یا هغه جلۍ د لاسه تللې ده په یو نابلدو امراض باندې اخته سوې ده رواني تکلیفونه یې پیدا کړي دي عصبي توازن یې د لاسه ورکړی چې دغه شیانو سبب ګرځي بیا هغه وخت کې مور پلار فریاد کوي چې او کشکې مو غم ورته خوړلی وای کشکې مو خبرې کړی وای کشکې مو د خلکو خبرو ته غوږ نه وای نیولی کشکې مو د خپل د لور دفاع کړی وای چې بیا هغه کشکې بیا هېڅ ګټه نه لري هغه وخت کې هغه جلۍ نقطې ته رسېدلې ده چې بېرته راګرځېدلې او هدې حالت ته بیا ناممکنه شوې ده
دا رقم کورنۍ چې د خلکو لور سره بد چلند کوي بیا تر ټولو زیاته تمه یې دا وي چې د دوی لور دې په نورو کورو کې آسوده وي دا یو ډول خودخواهی ده یو ډول لزده کړې لري پاتې کېدل دي یو ډول سادګي ده دا څه ده
جر ته راسو هغه اساس ته راسو ناپوهي هغه مهمه وجه ده خپل لور چې پیغله یې په کور کې هغه ته وایي چې ته فقط یو غاړه یا پټو چې خپل جیزونه جوړوي په هغه باندې به اخته کورندر د چوپړ وي دا د کار وکړي او خپل لور چې بیا واده سي هم بیا دا تشویش ورسره ده چې ما خپل لور د ګلاب په اوبو لوی کړې ده باید هغه خلک ورته ډېر نازو نوازش ورته ورکړي کورنۍ ګوري هلک ګوري ډېر توجه کوي خو دغه چې دا خپل لور ګڼي انګور د بل لور ګڼي دغه خلک پوه نه لري
بله اغلی نیازی په آخر کې هغو کورنیو ته د تاسې یو مشوره ولرو چې دوی خپله لور ودوي نورې په خدای سپاري هغه که خوشحاله یي خو په هر حال ستونزه نسته که چیرې یو عالم مشکلات د خسر په کور کې د نجلۍ لري او د ستونزې د حل کېدو خو څه کوي حتی د وای ویلو څوک نه لري چې او څوک کې نه وي او خپل مشکلات ورته وایي. سره لدې چې د پلار کور به فصل د خدای د خلکو نه ډک وي، مشوره هم دغسې کورنیو ته څه ده؟
دا چې خلک څه وایي او رواجونه څنګه دي او د لور خسرګنۍ به مو څه وایي، په دې حیسه کې تاسې مسؤول یاستئ، خپل مسؤلیت ترسره کوئ، د دې خلکو خبرو ته مه ځئ، خپل د اولاد مسؤلیت واخلئ، خپل د اولاد خبرګیر اوسېږئ. تاسې په دې حیسه کې هم به خدای ته ګناهګاره یاستئ او هم به بنده ته ګناهګاره پاتې سئ. افسوس کول ګټه نه لري. زه خپله د دې ډېر ژوندۍ مثال لرم. زموږ خپل په فامیلانو کې، زموږ خپل په دوستانو کې یوه ډېره ښایسته نجلۍ واده شوله، نجلۍ مړه شوله د همدغسې مشکلاتو څخه چې هغه خپل په کور کې درلودله. په شروع کې هغه نه ویله، کله چې زه خبر شوله ماما یې مور و پلار خبر کړه، مور و پلار یې داسې وخت خبر شو چې نجلۍ یې په زولۍ کې راویستله خپل کور. زه د دغسې قربانۍ شاید پاتې سوی یم. په زرګونو داسې قربانیانې مونږ ورکړي دي. دا یوه نه ده چې دا یو ژوندۍ مثال یې زه درته وایم چې دا یې ما خپل فامیلانو کې او ما خپل د سترګو لیده کاته وو. نو مخکې تر دې چې خپل اولادونه قربان کړو، باید خپل د اولادونو د ژوند په حصه کې چې موږ مسؤلیت لرو هغه مسؤلیت ترسره کړو، چې نه خدای ته سبا شرمنده لاړ شو، نه د خپل اولاد مو سبا دامنګیره وي. اول کوشش وکړئ چې کوم ځای کې کوم فامیل کې خپل لور ودوي هغه ډېر ښه تحلیل کړئ، ښه یې وپېژنئ، په هرې خوا یې وسنجوئ، ورته بیا خپل د اولاد ژوند ورته وسپارئ او همیشه یې خبرګیر اوسېږئ. او هیڅ وخت د خلک به څه وایي دغه خبره ته ارزښت مه ورکوئ. دا فکر به ځان سره وکړئ چې اولاد مې کوم حقونه په ما باندې لري او هغه حقونه یې څنګه ورته ادا کړم.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
مننه ستاسو څخه هم. ښه ورځ.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا ونه نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق.
درنو دوستانو، ستړي مشي د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو پاکه خبرې کول موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور. میلمه ته خراغلاست وایو ستړي مشي په خیر راغلي. په پیل کې به درته وایي چې اولاد په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري.
سلام تاسو درنه او ریدون کو ته. دغه اولاد خو ډیر حقونه لري هغه باندې، مور او پلار باندې او همدغه سه له خنو منتخب دی. دغه پرورش او تعلیم او تربیه او خیر روزنه او د ژوند اسانتیاوي ورته برابرول او د دې د شیخ شخصیت جوړول لپاره عبادت علي زلي وسی او د دې تزامت وي سپ سپ په راتون کې کیاو خپل مور او پلار ته او کورنۍ ته ټولنې ته همدغه سه مملکت ته پکار راشي. یعنی په دې معنی چې مور او پلار د دې وظیفه لري چې خپل اولادونه په ښه شکل سره تربیه وکړي او لوی کړي او دغه شی ورنه جوړ کړي. او ډیره مهمه اولویت ماته لري دا ده چې دوی بین المللي معیار باندې باید دوی لوی شي. که دوی مثلا څه چې خوښي دي، دوی مثلا که هر رشته سره د دوی خوښي هغه باندې ور باندې په جدي شکل سره زده کړي. او دا تعلیم ډیر مهم دی. هغه څه تعلیم څه معیاری بین المللی او هوساینه لابل وګرځي او دوی وکولی سي په خپل مسلک کې نورو ته هغه ورسوي، فایده او کومک وکولی سي.
بله، په افغانستان کې څومره د اولاد حق ادا سوی؟
دا خو ډېر ښه پوښتنه ده او متاسفانه اکثر موارد محروم دی. دغه د افغانستان خلکو اولادونه او دوی اساسي حقونه ورته نه ورکول کېږي. همدغه یو خو تعلیم دی. تعلیم خپل تاسو پوهېږي په دغه محرومه ټولنه کې په افغانستان کې که تاسو بررسي وکړئ خپل پوهېږي تقریبا او یا سنن پورته اولادونه ماشومان خصوصا انجونې د تعلیم نه محروم دي. نو دغه محرومیت ډیر بد تاثیر لري او خلکو ډیر په دې کې مایوسه دي او دا ډیر زورونه کوي خلک ته ذهني او فکری آزار لري دغه سیالت او متاسفانه دغه نه رعایت کیږي په افغانستان.
په افغانستان کې اکثره کورنۍ بې وزلې دي، کله چې دوی د خپل اولاد حقونه نه ادا کوي نو دوی دلیل راوړي چې نسته پیسې څه وکړو. آیا دا یو منطقي دلیل کیدلی سي؟
دا تر یو حده په دې خبره موافق یم، یعنی یو اندازه تاثیر لري، یعنی یو مور پلار سے ژوند کې د دوی اقتصادي وضعیت خراب وي او ژوند یې ښه نه وي، دا خو واضح ده. دوی شپه ورځ د دوی فکر همدایي سه څنګه دوی هغه وکړي خپل دا د نس غم وخوري، یعنی د دوی د شپه ورځ په دې سوچ کې څنګه یو دوه روپۍ پیدا کړي او یعنی یو وخت لري دوه وخت نور نشي خورای دودی دود. دا روحي مشکلات تاثیر کې دوی په اولادو باندې، اولادونو دونه خو بل تاسو پیږي چې کله یو کس وغواړي تاسو درس تعلیم وکړي کم تر کمه یو څه انرژي او خوراک او یو څه ویتامین او دغه موارد ته خو ضرورت لري، یعنی هوساینه ته ضرورت، هوساینه په خپل پیږي چې په اقتصاد کېږي، پیسو کېږي، په امکانات کېږي. نو دولتي مکتبو ته مزید دوی سهاري کم تر کمه یو څه باید وخوري، ته دوی تر غرمې پورې هلته انتظار باسي، نو غرمه کله کور ته راځي بیا مې ستړی فکری او فزیکي دواړه دوی استالتیا سپودی کستا او دوی مکلفیت پدی لري مورا پلاس د بشراګان ته چی پیدا کی. دا ډیر بد دی متاسفانه. پیغمبرسان فرمایي سه فقر ډیر بد شی دی، فقر د فقر نه د کفر بوی راځي. نو دا غلی واقع مسلمان هیڅ کله نه غواړي چې دوی ټولنه ژوند باید فقر تیر سي. دا ډیر بد نظریه ده فقر، یعنی باید موږ ومنو.
بله، یو موضوع خو فقر سوال، مګر ځینې کورنۍ د سلیدل کې سره دوی پیسې لري مګر د اولاد پر روزنه او تربیه کې پاملرنه نه کوي، یعنی په عامه خبره ماشومان پیدا کوي او بس نور مسولیت نه اخلي، چې مثلا پوښاک د ډول ورسیږي، خوراک د ډول ورسیږي، تربیه ته زده کړې ته. زه مطمئنه یم تاسو به هم داسې مثالونه لرئ. د دغو کورنیو پاک لڅه وایي
تاسو خپله ښه پوهیږئ چې هر مشکل، هر منفي پدیده په افغانستان کې خپل پیګې سي علت لري او عمل لري. یعنی کله سي امور او پلار په افغانستان کې سي بي سواد یا غو سواد په تو ارزښت او خیګنه او په خواله نه پیګې دوه بشراګان، یعنی کدوی خپل تعلیم یافته په اساس، یعنی دوی تعلیم کړی دوی ته امکانات برابر سوي وي، تعلیم او تحصیل دوی ولري، خامخا خپل اولادو په سي تاکید کوي، تلاش کوي او زحمت او باندې باسي سي دوی باندې او شي جوړ سي. هغه کورنۍ سي توجه نه کوي، دوی خپل نیمګړتیا د خپل تاسو پیګې سي په افغانستان کې تر دغه سلويخ کال او سم دغه وطن مختنیزي او پرمختګ نه لرو او پیشرفت نه لرو، ترقی نسته پکې. دا د دې علت دي چې خلکو د تعلیم ته د دانش او ټکنالوژي او ترقی او د ټکنالوژي فکر د ډیر دوی هغه کړای دا بي توجهي کړای دا، یعنی دغه خپل ډیر مهم چې د مکلفیت د مور او پلار په دي کې مشخص دی او دوی مکلفیت بدې لري خپل اولادونه باید معیاري شکل سره دوی باید وروزي، هر رقم کې باید دوی وروزي. په دي کې یو مشکل نور مسته سي، اواز مور او پلار هم نشي کوي صدا کارو کې، په دي کې باید حکومت ور سره کومک وکړي، خلک جامعه ټولنه دا ټول یو بل سره ارتباط لري، یعنی اړین دی چې دوی یو بل سره لاس ورکي او دغه خپل د ښه اهدافو لپاره مرسته وکړي. یعنی که مور او پلار دوی تشویقي سره خپل اولادو ته ولېږي مکتب ته مکلفیت لري، هغه مکتب کې یعنی ښه استادانی کیفیت د تحصیل پورته وي، تعلیم ښه تعلیمي او د دوی مدیریت ښه مدیریت دي، دوی یعنی هر ورځ دوی باندې باید داسې تلاش وسي چې دوی یعنی کوای شي هغه وکړي خپل اولادو هلته ولېږي او روزانه د دې هغه ولري توانایي ولري، یعنی د دوی په مکتب کې چی شي اخلي، څنګه تحصیل کوي، څنګه تعلیم کوي، دوی باندې روزانه تاثیر شته کنه شته، د دوی هم شخصیتي اخلاقي او هم ذهني مورد باید پورته شي او ظرفیت لوړ شي.
لکه څنګه چې یو مشهور خبر دا وایي چې د ماشوم لپاره یا د اولاد لپاره لومړنی ښوونځی د هغه کورنۍ ده. که په دې باندې خبر راته وکړي چې څومره مسولیت کورنۍ لري، څومره مسولیت به ښوونځی لري؟
دا چې دی د کلاس ماشوم پیدا کیږي ل اول مرحله نه مثلا یو دوه درې میاشتې یا بل اخر یو کال دوه کال دغه سي، هغه مرحله نه د تربیه او د شخصیت د تکوین لپاره د مور او پلار مکلفیت شروع کیږي، تر هغه چې دوی مکتب ته دی او ښوونځي ته ځي، هلته دوی تعلیم ته ځي. نو مور او پلار خو ډېر مسؤلیتونه لري، بې سوادي او عدم د دانش په افغانستان کې دا مشکلات سته. یا کله چې یو کس د تعلیم د اصول او د معیارونو کیفیت او د دې د ښېګڼې لپاره څه باندې ونه پوهېږي، دوی په قصه کې نه دي. دا مشخصه ده چې موږ ډېر کورنۍ وینو چې مور او پلار څه کله د ماشومان ښه استعداد هم لري، توانایي لیاقت ښه دغه ولري، یو څو کاله چې مکتب ته لاړ شي مور او پلار د دوی اولین زایمت کوي، دوی ته تاسو مکتب ته نور مزه ایسه په درد خوري، نور خلک سویلې تاسو چې لپاره مکتب ته دی ولې دادا، یعنی دا ذهنیت دغه منفي فکر اولاد باندې دا ډیر بد ده په آخرت او په دنیا کې خپل اولاد او الله تعالی په دربار کې دوی ملامت دی او جواب به ورکړي.
منصور صاحب، تاسو ډیرې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې مور پلار اولاد ته وایي چې یعنی مکتب لومړیتوب نه لري، لومړیتوب کار لري چې یو څه پیدا کړي. د افغانستان په اکثره واټونو کې لارو کې لیدل کېږي چې هغه ماشومان په کار باندې اخته دي، په شاقه کار باندې چې وخت د درس او تعلیم ده. آیا دغه ماشوم به دومره څه وګټي لکه په راتلونکي کې چې غوڼه ډیر زیان کوي دای لدی عمل چې زده کړی نه دی کړی؟
په دغه موضوع کې زه داسې ویلی سم چې دغه ماشومان چې شاقه کارونه کوي، دغه خاول مونږ هغه لرو، څه قوانین لرو؟ یو مونږ هم قانون درلود، قانون محافظت د اطفال، مثلا په افغانستان کې د قدس قانون او هم حمایت د اطفال مونږ لرو په بین المللي سطح کې، او په افغانستان کې داسې قوانین د اطفال دغه د ماشومان لپاره د حمایت لپاره داسې قوانین شته چې دوی یعنی خپل حقونه به ترلاسه کړي، او تاسو خپله پوهیږي چې په دغه حالت کې دوی راځي شاخه کارونه کوي، ډیر خلک په دې کې مسؤلیت لري، دوی باید دا کارونه نه کړي. اول مرحله دا ده چې دوی کورنۍ مور او پلار د حق نه لري چې دغه بشرګان ولېږي او شاخه کارونه وکړي، په دې چې دوی حق ضایع کیږي، یو حق نه سو حقونه د دوی ضایع کیږي او د پښو لاندې کیږي، او دوی بشرګان نشي کولای خپل چې انساني اخلاقي او دینی حق لري دغه پښو لاندې د دوی شخصیت او عزت او ابرو او بل اخره د دوی راتلونکي ژوند تباه کیږي. او مشخص دی په افغانستان کې مونږ ګورو چې ماشومان معتاد دي په مواد، مخدر مواد کې دوی ورور متاسفي دي، او دوی بشرګان خپل ژوند به خل لاس ور کړل، یا لیوانه سي دي، یا روحي مشکلات لري، یا معتاد دي، یا بل اخره متاسفانه بيزا استفاده ورنه کیږي، جنسي تیری ور باندې کیږي، جنسي زورونه ور کیږي، دغه نور ډیر مشکلات دي. یعنی په دې معنی چې دغه کار شاقه کار دغه ماشومان لپاره د جرم دی، د خلاف دی، د خلاف د انسانيت او اخلاق او د دین او د ملي او بین المللي قوانینو خلاف کار دی. بعد د جلوګری وسی په دې کې کورنۍ مسؤلین دغه ټولنه د ټولنې چارواکو او دغه ترغیب ملایمان د جماعتونو او نور خلق سچ ورورت توانایی لري. پیغمبر سلام فرمای په همدغه باره کې مثلا فرمای و کلکم رایون کلکم مشغولون عن رایته، یعنی تاسو دی او چوپان په حیثیت او د خپل لاندې خلق په باره کې تاسو مسولیت لري. دا په دې معنی نه ده چې یو مسلمان یو کس د کورنۍ یو غړی یو ماشوم زی د سره غاړي کال ته بشارګي، یعنی شاقه کارونه کوي، سحر کار کوي، یعنی شاقه کارونه کوي، په دې کې مونږ باید د حسول رس کزه یم هر څوک دی، یعنی په دې باره کې مسولیت لري دغه بشارګان دغه مصیبت او بلا او دغه فات نو وژغوري او دی وروره دراوړي په دغه سعید ټولنه کې او مکتب ته شامل کی، مدرسې ته شامل کی، او دوی شخصیت لپاره کار وکړي، دوی راتونه یعنی په دې معنی سره هر یو وګړي در یو مملکت هغه سرمایه ده، معنوي او مادي سرمایه ده، هغه خیر ورغرسي د خپل وطن ته بدد کوي، خپل ژوند ته بدد کوي، خپل راتلونکي د دین یو وخت مو کوي، سوس د خپل د وطن د سمسور لپاره موخه کارونه وکاو، د دوی لپاره مسفاده وکم. متاسفانه دغه ذهنیت په افغانستان کې ډیر کم دی، بخیز نشته تقریبا، او دغه مشکلات د سمون د هر بخش په افغانستان کې ماشومان لپاره بې ځای ژوند لرو او بدبختی ورته لرو، او مونږ هیڅ کله نشو کوي او نه ولي سو نه مونږ کوم تاریخ لرو چې دغه بشارګان او دغه مظلوم طبقه ته مونږ دوی حق ورکو. دغه نه اراده است او نه کوم پلان پدې کې لرو او تر اوسه هم نشته متاسفانه.
نه bale منصور صاحب، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله ډیر وضاحت ورکړي، کله چې اولاد ته دغه حق نه ورکول کېږي د کورنۍ لخوا، هغه که علت نیستی و ناداری، که علت د کورنۍ بې سوادي، یا که هر څه، یا که بې پروايي وي، دا څومره منفي اثر لري؟ او بیا بیرته خپل ځان ته، کورنۍ ته، ټولنې ته کوم زیان اړولی شي؟
په دې معنی چې موږ دغه شخصیت کله یو کس غواړو ښه تربیه وسي د ولکتوب او د ماشومتوب او د دې حالت دا کوي سو هر رقم، یا که منفي وغواړو منفي خواته ځي، که مثبت وغواړو مثبت خواته ځي. نو په دې وجه مکلفیت مو ډیر دي، او دوی که مونږ په دې کې توجه نکو، دغه مشخصه ده که کیدای سي په راتلونکي کې دای مخدره مواد کې معتاد سي، یا مثلا کومبل پرته له انساني او اخلاقي اصولو نه کومبل وظیفه ځان ته انتخابوي، لکه اختطاف، لکه غلا، لکه قتل، یا لکه مثلا نور دغه موارد کې دوی ورور عادت پدې کې چې دغه خپل د دوی موجودیت په کورنۍ او په ټولنه کې یو مصیبت دی، یو بلاده، یعنی هر مرحله هر لمحه کوي چې دوی ځان ته او نور ته ضرر ورسي، پدې چې دوی په ښه شکل سره او قانوني او اصولي شکل ورور دوی ته لارښوونه نه ده سوی، دوی ته ورور پام نه ده سوی، دوی ته هغه نه ده سوای چې دوی مشخص دوی خپل یعنی په دې یقین ورسیږي چې دوی وظیفه په ژوند کې چی شي ده دغه روزنه دغه تربیه دغه د دوی باندې زحمت استل دا یو کال دوه کال درې کال کار نه دی تقریبا کلونو کلونو کار دی تقریبا کم تر کم شل کال بعد یو کس باندې زحمت ویستل چې تر هغه دغه نه یو ښه شخص راووزي او دغه هغه نه ښه استفاده وسی مونږ مثال ډیر واړه مثال ورکو یعنی لکه نیالګي یا دوی نیالګي په شکل دی کنیالګي ممکن وو دغه پرورش ورته وکړي یا وخت خوونی سی او د دینه میوه استفاده کی کدا کین او دوی ته او بو ورن کو یعنی و خوره خامخه د خرابګي او ژوند د خرابګي یو وخت وچیږي او د کار نه لویږي او کار نه ورکوي دغه مثال د یو د مونږ او تاسو د ټولو مکلفیت د دې ماشومان یعنی ټولو باندې حق نه دی او باید دغه بیچارهګان او دغه خایسته او د الله تعالی معصوم مخلوقات باید مونږ دان ته اجازه ورنه کړو دوی اورور هغه هوشي ژوند د خراب سي د راتلون کې خراب سي او دوی بد کارو ته مخاو کی
یو بل څه تجربه سوی هغه د دې چې مثلا په یو شمیر کورنۍ کې چې ډیره بې وزله او غریبه کورنۍ دي بیا هم د دوی اولادونه تکړه یې خروزل کیږي او یو شمیر کورنۍ چې هغه دوی پیسې دار هم دي مګر اولاد تنبل بی سواد په کوڅو کې ګرځي هغه رقم چې یو غریب خپل اولاد تربیه کوي هغه څوک تشتمن دی هغه نشي کولای تاسو خپل خبرو کې غربت ته اشاره وکړس د ډیر بد پایلې لري مګر بل اړخ ته بیا تجربه لرو چې یو غریب کورنۍ خپل اولاد ډیر ښه روزلی سي په دې اکل وزات راکړي
دا خو ډیر ښه ده دا خو یعنی په دې مراد تاسو په دغه سوال مونږ کولی شو د خپل بس اما جانبه وکړو یعنی هر خوا مونږ په دې کې بررسي وکړو دغه په دې معنا ده ستا خبرو په تایید سره دا ویلی سم څه تجربه خودلی دا مونږ واقعي په خپل ټولنه کې دا وینه داسې خلک تاسو وایي یعنی اوس مونږ یو بل شی ته اغله یعنی په دغه یو نیم کورنۍ کې څه مدیریت دی دا مدیریت مشخص نه دی دغه کورنۍ سواد لري که سواد نه لري دغه داسې کورنۍ مونږ پیژنو چې ژوند کې مور او پلار بې سواد دي او اولادونه لکه تاسو ویلې ډیر ښه درجه اعلی درجه د تحصیل او تعلیم ته رسیدلی دي او دوی خپل اهداف یعنی کولی دي چې دوی خپل اهداف خپل اولادو باندې برنامه ورور پلي کی او دا تطبیق او ورسوي موږ ډیر داسې خلک لرو دا تاسو خبر پته یې سره دا داسې واقعیت استه او بل دا چې هغه کورنۍ چې مثلا دا توانایي لري په ژوند د ښه د رفاهي حالت ډیر برابر دي د دوی اولادونه متاسفانه یو داسې حالت موږ لرو چې په هغه اهداف ته ځان نشي مشکلات کې ګیر سي او د نور اخلاقي او قانوني کارونه کې ادم د کنټرول توجه همدغه سیاستیا وي ورته برابرول په هغه شکل سره چې دوی د خراتونګ لپاره په کار راشي هغه سي ورته نه ورکړي مثلا یو وړه مثال درکوم تاسو ته یعنی په دې معنا چې یو کس کورنۍ ده مثلا زوی مثلا د وکال دی یا لاس کالو دوی ته مثلا امکانات ورکړي پیسې ورته ورکړي ټول ژوند امکانات ورته سپاري او د دې فکر نه کوي چې د دې زوی دغه پیسې یا ژوند امکانات چیرته مصرفي څنګه یې مصرفي سل لپاره مصرفي دغه پښتنه ورننه کوي همدغه دغه د دې انسان خواهشات چې دی دغه د نفسانی خواهشات د منطقي خواهشات معمولا د انسان لکه خرابي او د همیشه دغه چا چې متوجي نيسي دغه اولویت مومي او د خپل په خوخه خلاف د انسانيت او اخلاق او د کارونه کوي لکه مثلا ول خرچي کوي یعنی اضافه مصرفي یعنی زی مثلا سګرستي کی یا بل ورس چرسي کی هم داسې قرا مخ کوي مواد مخدر ته هم دغه نور جرایم ته یا بل اخر یو ورځ راځي سده دی په ځای سده د لارسي مکتب وایي درس وایي خپل مکلفیت او د لکه کارخانګي او دغه نور کارونه سده د مسولیت په کور کې دی د باندې دی دغه ورنپاتې کیږي او مخ دغه کارونه کوي سده لکه دوی فکر کوي سده ژوند دی نو دغه اسانتیا وي دی دغه شخصیت دی متاسفانه دغه منفي فکر لري یا واخ ورته وګوري سده دینه پرپراته دی سده دینه ښه شخصیت او ښه کس جوړ سي د دینه متاسفانه یو د شي جوړیږي سده یو ورځ ویني سپو بندیخانه کې دی یو ورځ ویني په کوم بد خطرناک جرم کې دوی وروره اختصاصي وي دی او ژوند هم تباله د مور او پلار هم ژوند تباله دغه ستا سو سوال ډیر ښه سوال وو او دغه واقعیتونه موږ لرو خپل ټولنه کې
څنګه به وکولای شو چې په لګو امکاناتو چې اوس اکثره د افغانستان کورنۍ امکانات ډیر نه لري په لګو امکاناتو باندې هغه کوم حق چې اولاد په مور او پلار لري هغه ورته ادا کړی تر څو کومې منفي پایلې چې خبرونه کې یادې سویل دوی سره مخ نسی
دغه د یو کس روزنه په ژوند کې دا ډیر لوی پروژه ده لوی زحمت لري لوی هستی غواړي او ډیر مشکلات والی جنجال لغسی یفدی کی یعنی یواز کورنۍ نشی کا وایسته د خپل ز مثلا د سال در کوم د خپل درې ماشمان لرم ما ولې سهاري دوی مکتب ته لاله سکل دوی مکتب ته زی خو دما توان دم دومره اوس ما وکول سم څه دوی فیس په مکتب کې ورکم او دوی مکتب ته ولېګم او دغه نور دغه دوه دوه دما توان دی ورسته د مکتب مکلفیت دی دوی باندې د زحمت او باسي دوی باندې د توجه کی دوی باندې خدمت درس وای او دا استادان ته دوی ته درس ورکې دوی توانایی او دوی لیاقت او ظرفیت باید وصل لسی دوی سنت توانایی لسی دغه اولاد باندې دغه ماشومان باندې دوی کار کوي یعنی یواز نه کیږي چې مثلا هغه کورنۍ ست کم امکانات لري او اراده ولري چې اراده ولري په دغه اراده په مقابل کې دوی په اراده په مقابل کې نور نه هادونه باید اراده ولري دغه سو اراده سی او ځای سی مونږ کولای سو خپل هدف ته ورسیږو مونږ کولای سو دغه یو ښه نسل تربیه کوو مونږ کولای سو خپل د ژوند دغه مرفي الخونه لمنځه ویسو او ښه مثبت سمسور او د بیا رغونې او ښکلې ژوند ورته برابر کړو دغسې مونږ کولای سو.
بله، له یوې خوانه اقتصادي ستونزې له بله پلوه د اولادونو کله ناکله البته ډېرې غوښتنې کورنۍ به څنګه ورته ورسیږي که تاسو له خپلو تجربو څخه راته ووایه؟
دا خو ډېر هغه دی علمي بحث دی او بل دا چې په دې کې هغه خصوصا هغه مور و پلار سواد لري زه دوی نه یو هیله لرم او هیله دا ده چې دوی خپله لږ مطالعه په دغه کورنۍ په مواردو کې مثلا د بودیجې په کنټرول کې یعنی په ژوند په ښه برابرول یعنی څنګه مونږ کولای سو خپل د اولاد حق په ښه شکل سره ورته ورکړو د اسرافو او د بخل نه جلوګیری وسي. داسې یو نیم کورنۍ داسې مور او اولادو باندې مصرف نه کوي دا بېچارهګان ځورېږي یو نیم داسې خلک بې ویزه بې حده ورته پیسې ورکوي یعنی افراط تفریط کوي په خپل اولادو باندې دغه افراط تفریط چې کله مخه ونیول سي او دوی وپوسي په دې سه مثلا اولاد توقع کوي ډیر توقع کوي هغه اساسي حقونه ورته ورکول سي مثلا د کتابچې ضرورت لري کتاب ته ضرورت لري مثلا البسای لباس ته ضرورت لري کالای ته ضرورت لري یا مثلا د ساحه لري ترانسپورت ته ضرورت لري یا مثلا دغه اساسي حقونه هغه حقونه خامخا به ته ورته ورکوي او دوی که د بیځای غوښتنه کوي لکه مثلا دوی دا غواړي سي او چیرته چکر لاړ سي یا آیفون موبایل ماته د واخلي یا مثلا بیځای غوښتنه سي ډیر پورته یا د کورنۍ توان نه پورته دغه سي د مکلفیت د مور او پلار د دوی باندې دوی ته متقاعد کی شوړته وایي سي دغه ستا حق دی دا ستا مکلفیت دی نور ورته اجازه ورنی کی او دوی په دې یقین ورسوي سي دوی پوسي او مور او پلار درک کی مور او پلار مونږ باندې خیګنه کوي مهرباني کوي او دونه بس دی او منندوی په دې کې اولادونه دغه توانایي متاسفانه زه فکر کوم ډیر خلک نه لري دغه علت د څه کلم اولادونه غسی مشران سي او دوی واده وکي اکثرا د مور پولار نه زیه او دغه علت په دې داسې متاسفانه مور پولار منځوي کیږي په ژوند کې د دوی مایوس یا خپل اولاد نه ناراضه سي دغه می اولاد لوی کی او دغه لمانه لاړ پرته کوم خ ژوند نه یعنی بي پیسې او فقر ورسره ای بیچارهګي بی احترامي دغه سیالات مونږ مخامخ کیږو او د دین سره مخامخ نشو دغه به تناسب د ژوند یعنی د اولاد حق شي د مور پولار حق چی شیده او څنګه ورته ورکو څنګه دغه اولاد مور او پلار اولاد ته متقاعد کیږي د مور او پلار احترام وساتي حق وساتي همدغه شي مور او پلار زحمت باسي او ورځ مور او پلار ضرورت لري چې دوی لاس ونیسي او د دوی د اخر ژوند لپاره ورته د عزت او د شرف ژوند ورته برابر کی.
بله، تاسو په خپل خبرو کې ډیر خو مسایل ته اشاره وکړه خو د خبرونې په اخر کې ک بیا په لاندو ټکو درته وایي چې بریالۍ کورنۍ کوم کورنۍ ته ویلی سو؟
بریالۍ کورنۍ هغه کورنۍ ته مونږ ویلی سو چې هم په خپل ژوند کې دینی او عصري علوم دواړه پکې ډیر جدي ونیسي یعنی په دې معنی چې مونږ پرته له الهي قوانین نه ژوند مونږه واحده بے معنا ده او ارزښت نه لري او پرته له دغه عصري علومونه لکه ساينس دی ټکنالوژي دی مثلا دغه نور علوم چې تاسو خپل پیږی دغه علوم که مونږ په ژوند کې ونه لرو یعنی مونږ خپل پیږو سی یو نیم خلک سی اواز دین په ستلی دی دوی متاسفانه دوی په خپل اهداف او په ژوند کې په اسایل نه لري او متاسفانه خې افراطی خوونه لري یعنی د فکر فتواګان ورکیس د خلکو ژوند تبا کړی دی د خلکو مثلا او بل دا چې کوم کس یوازې عصري علوم ته پسیزي او دینی علوم پسیزي دی بیا متاسفانه د معنوي نظر د اخلاقی او د الله تعالی په مقابل کې مونږ چې مکلفیت لرو هغه الله سره راولي نو په دې وجه مونږ بریالۍ کورنۍ هغه کورنۍ دي چې کنټرول مدیریت توجه وساینه برابرول خپل اولادو ته دقت او روزانه پختنی گزارش او وروسته هغه وشي دا څه چې الهي حقونه دي انساني حقونه دي په هغه کورنۍ کې پلیسي د چې فکر کوم دا غنه نور خیر کورنۍ نور نه پیدا کیږي د فکر کوم.
بله، ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
مننه تاسو نو مننه السلام علیکم.
د درنو دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو پاکل خبري وسولې لمون سره په خبرونه کې میلما و د حقوقي چارو چیرونکو تاج الدین منصور تربیه خي چاره پرځای کې چیاست الله ممال او ملګری
منزل ترسی دلے دے